پیشکش میکنیم.
تشکر. خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که من صدای زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
پابون سن کې د ماشام شپږ بجې سوید ازادي رادیو د دوه ماشامنې او خبری مجلو د خبرې دوه وخت سو چهره و دیرش دقیقې ده. السلام علیکم. او رچې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن رسمن په افغانستان کې پیل شو. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. تر خبرونو وروسته وړاندې کیږي خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
السلام علیکم. په سر کې د سمو مهم خبرونو سره ټکي. په افغانستان کې لږ تر لږه 2 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له جدي ګواښ سره مخامخ دي. وسلوالو کسانو نن په هرات ولایت کې د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت څلور کارکوونکي په ډزو وژل، او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ولیدل. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې لږ تر لږه 2 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له جدي خطر سره مخامخ دي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او سی ایچ ای کړې ده. د دغې ادارې په راپور کې راغلي چې ستونزه په افغانستان کې د سختې وچکالۍ له کبله رامنځته شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې سیمې ډېرې د ستونزې سره مخامخ دي. دا هغه سیمې دي چې د غنمو کښت پکې ځنډول شوی او یا هم کم شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان په بیړني ډول 145 میلیونه ډالر ته اړتیا لري څو د وچکالۍ له کبله رامنځته شوې لوږې څخه اغېزمنو کسانو ته سرپناه برابره سي. وسلو والو کسانو نن په هرات ولایت کې د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت څلور کارکوونکي په ډزو ووژل. د هرات امنیه قمندانۍ د رسنیو مسؤول عبدالله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار په شینډنډ ولسوالۍ کې شوې ده. دغو کسانو د پاکتین په نوم یو شرکت ته کار کاوه. د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی. کومې ډلې تر اوسه د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. بلخوا وسلوالو برید کوونکو په چادریو کې په خوست ولایت کې د انتخاباتو د نوملیکنې پر یوه مرکز برید کړی دی او دوه ساتونکي یې ووژل. د خوست والی ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا برید نن سهار 9:30 بجې وسو.
د ساخلو منځزي ولسوالۍ اړوند سرین کلي کې د ټاکنو پر یوه مرکز په چادریو کې سوال تللي دي. هلته برید کړی چې د ملي اردو او ملي پولیسو
شغلې منګل زیاتوي چې برید کوونکي په یو موټر کې هغه مرکز ته ورغلي وو، خو بیرته په تیښته بریالي سول. په دې پیښه کې د دغه مرکز کارکوونکو او نورو مراجعینو ته زیان نه دی رسیدلی. دا پیښه داسې مال شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر نن رسمن پیل سو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې دغه بهیر به د جوزا تر 2:00 نیټې پورې دوام وکړي. شغلې سیاد زیاتوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز ولایتونو کې د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د قانون مطابق هغه چاته چې په راتلونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغوی ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پوره امادګي نیول سوې ده. هغوی ته فورمې ورکول کیږي.
ټاکل سوې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان 3 میاشتې پر 8 میاشتې په افغانستان کې ترسره سي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ولیدل. سیول ویلي دغه لیدنه چې وړاندې نه ویلان سوې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو د احتمالي لیدنې په اړه د بحث لپاره ترسره سوې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر وایي دواړو مشرانو د پین منجوم په نوم کلي کې سره ولیدل. دغه کلی د اوربن په ښار مشهور دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ پولې په شمالي څنډو کې موقعیت لري چې هلته د پوځیانو حضور ډېر دی. د کیم جونګ اون او مون جی این دغه ناڅاپي لیدنه داسې مهال کیږي چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر اعلان کړی چې د شمالي کوریا له مشر سره یې د لیدو په اړه په هیواد کې رغونکي بحثونه دوام لري. تر دې وړاندې ولسمشر ټرمپ له کیم جونګ اون سره لیدنه لغوه کړې وه، خو پرون وخت یې پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې که یې د شمالي کوریا له مشر سره لیدنه وسي، هغسې چې وړاندې پلان شوی وه، د جون په 12مه به په سنګاپور کې وسي. ټاکل شوی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن په مسکو کې سره وګوري. تمده د دوی خبرې په شمالي کوریا د کوریل پر لانجمنو ټاپوګانو او اقتصادي همکاریو متمرکز وي. د روسي ولسمشر او د جاپان صدر اعظم د روسیې په سن پیټرسبرګ ښار کې د 2013 کال نړیوال اقتصادي غونډې کې ګډون کړی و او د روسیې او جاپان د سوداګریز شورا له غړو سره خبرې وکړې. او د اوکراین په پلازمینه کیف کې د مترو هغه تمځایونه بیرته د مسافرو لپاره پرانستل سوي چې د بمی ګواښ له کبله په موقت ډول تړل سوي وو. دغه ګواښ نن سهار داسې مهال ورکړل سوی و چې کیف د اروپا د فوټبال د اتلولۍ فاینل لوبې په درشل کې دی. دغه لوبه نن شپه د سیمې په وخت 9:45 د ریال مادرید او لیورپول ټیمونو ترمنځ کېږي او زرګونه کسان یې لیدو ته راټول سوي دي. د کیف د مترو تمځایونو کنټرولونکي ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه 15 تمځایونه تر چک ورزونې وروسته د مسافرو لپاره پرانستل شوی دی. د دغه ادارې په خبره هیڅ کوم خطر په دې سیمه کې اوس نشته. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن رسمن پیل شوه.
هغه چاته چې په راتلونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغوی ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پوره امادګي نیول سوی ده. هغوی ته فورمې ورکول کیږي.
د خلکو استازي وایي کنه امن ولسوالیو ته تجهیزات ونه رسیږي یوه به په بلې پسې د وسلولو لاس ته ورسي. د ارزګان له چورې ولسوالۍ د جګړو راپورونه رسېدلي.
د ټول ولس بچان د چمرې او شهیدانېږي په شهادت باندې رسېږي. بالکل دا د دوی د لاس چې حکومت نه ورکوي.
د شیزنه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي په رسنیو کې د شیزنه خبریالانو په وړاندې د زورونې پیښې زیاتې سوي دي. په بهرني موضوعاتو کې راځي چې سعودي عربستان او روسیه شي د تیلو د تولید په اړه نوې تګلاره خپل کړي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ځینې غړي وایي چې کنه امن ولسوالۍ ته تجهیزات ونه رسیږي یوه به په بلې پسې د وسلولو لاس ته ورسي. په دې اړه راپور په څو شیبو کې اورېدلی سي. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمن پیل شوه. خو کسانو چې ځانونه د کاندیدانو په توګه ثبتوي شکایت کړی چې په دې پروسه کې ځینې نیمګړتیاوې شته. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
له انتقادونو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبه په ورځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې د نوماندانو د نوملیکنې پروسې رسمي اعلان وکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د شنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل چې کمیسیون په خپل وخت د انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی او هیڅ ډول فشار ته به غاړه کې نږدي.
د کاندیدانو نوملیکنې بهیر نن 15 د جوزا څخه پایل کیږي او تر 28 د جوزا پورې به دوام لري. د قانون مطابق هغه چاته چې پر راتلونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغه ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پوره امادګي نیول سوی ده. هغه ته فورمې ورکول کیږي تر څو دغه فورمې خانپوري او ډکې کړي او بیرته کمیسیون ته وسپاري.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د اعلان شوی نوملړ پر اساس لارزونې وروسته به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو وروستی نوملړ د اسد د میاشتې په 12 نیټه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې تر دې دمه له 3 میلیونو زیاتو کسانو د نوملیکنې په پروسې کې ګډون کړی او د کمیسیون رئیس تمه خي چې د نوماندانو د نوملیکنې د پروسې له پیلېدو سره به دغه بهیر لا ګړندی شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د حکومت له لوري پر کمیسیون د فشارونو خبره رد کړه او ډاډ یې وښود چې کمیسیون به د انتخاباتو پروسه په شفافیت ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال معزولا دولتي د کمیسیون په چارو کې د جمهور رئیس مداخلې په اړه ویلي و خو جمهوري ریاست بیا دغه ادعا بیا اساسه بللې وه. اخوا د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو یو شمېر نوماندان چې کمیسیون تا د نوملیکنې لپاره راغلي وای کمیسیون ډیر په عجله او له نیمګړتیاو سره سره د نوماندانو د نوملیکنې پروسه پیل کړه. له کابل څخه ولسی جرګې ته نوماند سید فرهاد هاشمی.
مشکل اساسی اینجاست که
کی ثابت دی وای اساسی ستونزه دا ده چې څوک دا ثابتوي چې په زورو تذکیرو کې چې زه کمیسیون ته سپارم او همدارس یو بل کاندید کمیسیون ته ورکوي 15% تذکیره مشابهت لري. دا یو خلا ده او موږ فکر کوو چې نور ستونزه ته بل لار هواره کړي. د خاغلی هاشمی صاحب خبره که کمیسون ژر تر ژره د نوماندانو د ثبتولو په پروسه کې موجوده ستونزې حل نه کړي، ښایي د خلکو په څیر د نوماندانو ونډه هم کمه وي. خو د کابل د انتخاباتو د ولایتي دفتر مشر اول رحمان رودوال بیا ازادي راډیو ته ویل چې د نوماندانو د ثبتولو پروسه شفافه ده او په دې برخه کې نسبي موجوده ستونزې به هم ژر حل شي.
عمردل چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د پاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن پیل شوه. د افغانستان ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې او شفافیت د څرنګوالي په اړه د انتخاباتو د کمیسیون او د وګړو د ثبت ادارې چارواکي نن استجواب کړی و. وکیلانو ویل داسې اسناد او شواهد لري چې له مخې تذکرې او سټیکرونه جعلي جوړیږي. دا چې په دې اړه حکومتي چارواکي څه سپیناوی لري د رحمت الله افغان راپور په سره واورو.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وای د امنیت نشتون د کمیسیون په کارونو کې مداخله، د جالي تذکرو جوړول او باندې سټیکرونه لګول راتلونکي انتخابات بهراني کوي او د دوی په وینا افغانستان به د سقوط په لوري بوزي. د دغو ستونزو په خاطر د شنبه په ورځ ولسی جرګې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د وګړو د احوال د ثبت ادارې چارواکي استجواب کړي وو. د دغه جرګې غړي داود کلکاني ادعا وکړه چې داسې اسناد ورسره شته چې ښایي جعلي تذکرې او جعلي سټیکرونه جوړیږي. په کابل ښار کې د حکومت تر سترګو لاندې سټیکر او تذکرې ټول په جعلي ډول جوړیږي او خلکو ته په واک کې ورکول کیږي. د دغه جرګې بل غړي محمد اکبر ستانکزي وویل د لوګر په یو شمېر ولسوالیو کې هیڅ نوملیکنه نه ده سوې او په خبره یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر د سوداګرۍ په مرکز بدل سوې.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په هدف د روان مریز کال د حمل د میاشتې په 25مه نیټه د نوملیکنې بهیر پیل شوی او د شنبه په ورځ ورته د نوماندو د نوملیکنې بهیر هم پیل شو. د وګړو د احوال د ثبت ادارې رئیس همایون محتاد ولسی جرګې ته وویل له دوی سره دغه اسناد نه دي شریک شوي او که څوک لري د ملي امنیت له ریاست سره دي شریک کړي.
په دې برخه کې چې تذکرې جعلي دي او یا هم د تذکرې پاڼې د خلکو په واک کې ورکول کیږي، تر اوسه هم موږ د داسې کومې پېښې شاهد نه یو چې کشفي او استخباراتي ادارو داسې یو څه کشف کړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا سرپرست اورنګزیب وای په ټول افغانستان کې د نامنیو او د موادو د نه رسیدو له امله له 1100 څخه زیات د نوملیکنې مرکزونه اترل سوي دي.
په ټوله کې خلاص مرکزونه 3400 نوي کیږي، 3201 دش مرکزونه خلاص دي، 328 مرکزونه سقوط دي، لوړ امنیتي ګواښ له امله 303 دش مرکزونه بند دي او د موادو د نه رسیدو له امله څو په شاوخوا کې مرکزونه تړل شوي دي.
د زیاته کړه چې ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوملیکنې د بهیر له پیل څخه تر اوسه 3,200,469 نوي کسانو خپل نومونه لیکلي چې 2,016,452 تنه نارینه، 8,093,315 تنه ښځې، 12,000 کوچیان او 4,095 تنه اهل هنود او سیکان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې له پخوانۍ ژمنې سره سم به شفافو انتخاباتو ته لاره هواروي، خو دوی دا هم وایي چې په دې برخه کې د حکومتي مسؤلینو او خلکو مرسته اړینه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې او د ولایتي شوراګانو ځینې غړي وایي کنه امن ولسوالیو ته تجهیزات ونه رسیږي، یوه په بلې پسې به د وسلولو لاسته ورسي. دوی وایي چې طالبان په جنگ کې د پرمختګ توان نه لري، خو د حکومت بېغوري د امنیتي وضعیت د خرابۍ سبب سوې ده. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
زابل، هلمند، غزنی، فاریاب او جوزجان هغه ولایتونه دي چې نامنه یې جدي اندېښنې راپارولې دي. په ولایتي شوراګانو او پولیسي جرګه کې د یادو ولایتونو استازي وایي د ولایتونو ځینې برخې یې د سقوط په حال کې دي او که دولت ورته جدي پاملرنه ونه کړي د ولایتونو مرکزونه به یې هم لکه د فاره په څیر د طالبانو په لاس سقوط شي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان وایي همدا اوس د دغو ولایت څو ولسوالۍ د طالبانو تر محاصرې لاندې دي. لدی سره د جوزجان د ولایت شورای وغړی حلیمه صدف د دغه ولایت په ډیرو سیمو کې د سختو جګړو خبره کوي. وایي طالبان د جوزجان د څو ولسوالیو د سقوط په هڅه کې دي. له دې وړاندې پولیسي جرګه کې د خلکو ځینو استازو د افغانستان په څو ولایتونو کې د هممهاله جګړو عمده لامل د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو کمښت بللی دی. په څو ولایتونو کې د ناسم امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د فراه ښار اړوند په څو پوستو حملې وکړې او د لنډمهال لپاره د ښار ځینې برخې ونیولې. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هغو ولایتونو کې چې تیزه جګړه روانه ده دښمن یې سخت ځپلی او مخالفین د کومې برخې د سقوطولو توان نه لري. د یاد وزارت د وایند دفتر سرپرست محمد راتمنش دی وایي د دښمن تحرک په کمېدو دی او په هغو ولایتونو کې چې د ګواښ کچه لوړه ده هلته هره ورځ زموږ عملیات ډیریږي. همدا نن مو یولس ولایتونه سازماندهي کړي دي چې په نتیجه کې مونږ ښې لاسته راوړنې لرو. له دې سره د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړی سالم محمد صالح ټینګار کوي چې که دولت د وضعیت بدلولو ته جدي پاملرنه ونه کړي د خلکو روحیه به لا کمزوري شي.
د همدغه انتقادونو په لړ کې د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلان وایي چې چوره ولسوالۍ د محاصرې په حال کې ده. ولسوال هم د مسله تاییدوي چې د ولسوالۍ په شاوخوا کې وسلوال حضور لري. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلین وایي د دغه ولایت شورا ولسوالۍ نن هم وسلوالو طالبانو سخته محاصره کړې او د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکښې کې جګړه روانه ده. د ولایتي شورا غړي حیات الله فضلي د شنبې په ورځ د غراز ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې نن سهار هم امنیتي ځواکونه او امنیتي پوستې پرته له مقاومته وسلوالو طالبانو ته خوشې کړې چې څلور د پولیسو وي او درې هم د ملي اردو وي. نوموړي وایي چې په یادو ولسوالۍ کې تېره شپه د نښتو پر مهال د ملي اردو یو بل پوسته هم وسلوالو طالبانو سکوت کړي او پر مهال یې د ملي اردو څلور تنه سرتیري وژلي، څلور تنه یې ټپیان کړي او پاتې نور هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي. ښاغلی فضلي زیاتوي که چیرې یادې ولسوالۍ ته عاجله توجه ونه سي نو ولسوالۍ به سکوت وکړي. بلخوا بیا په یاد ولسوالۍ کې یو شمېر ځایي او دولتي باوري سرچینې وایي چې وسلوال طالبان د ولسوالۍ بازار ته داخل شوي او اوس په بازار کې له افغان پوځ سره په جګړه بوخت دي. دغه سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په یاد ولسوالۍ کې د نښتو پر مهال شل تنه افغان سرتیري وژل شوي، پنځلس تنه ټپیان شوي او څلور تنه نور هم وسلوالو طالبانو ژوندي له ځانه سره وړي دي. په ورته وخت کې بیا د یادې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي هم مني چې وسلوالو طالبانو ولسوالۍ محاصره کړې او د سکوت له ګواښ سره مخ ده، خو وایي چې هلته تېره شپه یوازې یو پولیس وژل شوی او یو بل هم ټپي شوی دی.
یا د ولایتي ادارې او یا د مرکزي ادارې څخه د خلکو ته یو کومک فشار ده. خلک ډېر دربدره حالت کې تیار لري.
د اورزګان ولایتي اداره او امنیتي مسؤلین بیا په دې اړه له څه ویلو ډاډه کوي، خو له مرکزي ادارې سره په اړیکو نیولو بریالي نه سو. له دې ټولو سره سره د سیمې خلک هم وایي چې وسلوال طالبان د ولسوالۍ بازار ته داخل شوي او اوس د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده. د یادي ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې خلک ټول له بازار څخه وتلي او په ډېر بد حالات کې قرار لري. دوی هم له مرکزي دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
د ټول ولس بچیان دي چې مري او شهیدانېږي، شهادت باندې رسېږي. بالکل دا د دوی د لاسه چې هېڅ کومک نه ورکوي او دیوال په دیوال نور موږ څنګه وایي په دې کیلومتري کله ځایېږي لس متره خواته نه ځي.
د وسلوالو طالبانو ویان قاریسف احمدي هم ازادي راډیو ته په یو استولي برېښنالیک ویلي چې ولسوالۍ سخته محاصره کړې او زیات شمیر پوستې سکوت کړي او په خبره چې ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی دروان تعلیمی کال په پایل کې د شپږ زره ښوونځیو د ودانیو جوړولو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د یوه ښوونځي لپاره هم ودانۍ نه ده جوړه سوې. د کلیو پراختیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک مالی مرستو ته په تمه ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
لزده کون کو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی له دغه ژمنه سبان د دوه میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د یوه ښوونځي ودانۍ هم نه ده جوړه شوې. د کلیو د پراختیا وزارت چې د دغو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو مسؤلیت ور تر غاړې دی، وایي چې د دغو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو طرحه بشپړه شوې، خو له نړیوال بانک نه د مالي امکاناتو په تمه ده. د دغه وزارت وایاند فریدون آژند د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل، په پام کې ده چې په روان میلادي کال کې د 3000 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړ شي.
ما در قدم اول فهرست از نیازمندی های وزارت
مون په لومړی ګام کې د پوهنې له وزارت نه د ارتیا فهرست تر لاسه کړی. د شپږ زره ښوونځیو د ودانیو د جوړولو لپاره ټولې طرحې او پلانونه بشپړ شوي، او نړیوال بانک ته منتظر یو چې مالی بودیجه ورته برابره کړي.
د ده په خبره د دغه شپږ زره ښوونځیو د ودانیو د جوړولو بودیجه چې شاوخوا 200 میلیونه ډالر اټکل شوي، د نړیوال بانک لخوا تایید او وروستۍ شوي، او په لږ وخت کې به افغان حکومت ته ورکړي. د ده هم وویل چې دغه ښوونځي د خاري میثاق د پروګرام په چوکاټ کې جوړیږي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل وایي، د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتوالی د زده کوونکو پر روحیه او د تدریس په بهیر منفي اثر کوي.
یکی از رکن‌های اساسی تعلیم و تربیت
د ښوونې او روزنې یو اساسي رکن د خوندي چاپیریال موجودیت دی. په خوشینۍ سره مونږ ترې برخمن شوي نه یو. د پوهنې وزارت 15% ښوونځي ودانۍ نه لري.
د وویل په مرکز او ولایتونو کې 8000 ښوونځي ودانۍ نه لري. بلخوا د پوهنې او شمیر پوهان وایي، نامنی اداري فساد د ظرفیتونو کمواله او د تدارکاتو پیچلې پروسه ښوونځیو ته د ودانیو د جوړولو د بهیر پر وړاندې عمده خنډونه دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د ښځینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز وایي په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو ځورونې په زیاتېدو دي. د دغه مرکز مشر وویل دغه ځورونې د دې سبب سوي چې خبریالان خپلې دندې پرېږدي. تفصیل د ناجیه سپۍ په راپور کې.
د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ د مرکز چارواکي وایي په رسنیو کې خزینه خبریالانې له خپلو کاري ادارو نیولې تر حکومتي او ولسی خلکو یا خو ځورول کېږي او یا ورسره توپیري چلند کېږي. د دغه مرکز مشر فرید نیکزاد د شنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل، دغه ځورونې د دې لامل شوي چې یو شمېر خزینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي. کله چې د دې فرصت نه کول کېږي چې یوه ښځه د خبریالې په توګه کار وکړي او خوندیتوب ونه لري، همدلته ده چې ځپل کېږي او وړتیاوې لمنځه ځي، او د دې لامل کېږي چې ځان ګوښه ونیسي او داسې یو حد ته ورسېږي چې بالاخره مجبوره شي خپله مسلکي دنده پرېږدي او غیر مسلکي کارونو ته مخه کړي. مېرمن نیکزاد وایي، دغه ځورونې او توپیري چلند نه یوازې په کابل بلکې د هېواد په بېلابېلو برخو کې لیدل شوي دي. جنسیتي توپیري چلند، لږې تنخواګانې، کورنۍ ننګونې او په حکومتي کچه معلوماتو ته نه لاسرسی د خزینه خبریالانو له نورو ستونزو شمیرل کیږي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په فعال رسنیو کې 1030 خزی په کار بوخت دي چې په وینا یې دا د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي، خو په دې اړه یې کوم ارقام وړاندې نه کړل. دوی وایي فکر کوي چې د خزینه ژورنالیستانو وضعیت د ښه کېدو پر ځای ورځ تر بلې خرابیږي. د کابل د یوې سیمه ییز راډیو خبریاله مقدسه هاشمي وایي، نه یوازې خزینه خبریالانې بلکې په ټوله کې خبریالان د نورو ستونزو تر څنګ د حکومتي چارواکو له ناسم چلند سره هم مخ دي. دوی وایي کاري چاپیریال کې هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سلاکار جعفر راستین چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و، وویل چې دوی د خزینه ژورنالیستانو د ستونزو د هواري لپاره ځینې مهم اقدامات ترسره کړي دي.
وزارت اطلاعات فرهنګ کارهای را انجام
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خزینه ژورنالیستانو د ستونزو د هواري او خوندیتوب لپاره کارونه ترسره کړي. له هغې ډلې د یوې کمیټې جوړول دي. دغه کمیټه تر ډېره توانېدلې چې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي پېښې وڅېړي او ورته رسیدنه وکړي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې چارواکي وایي، په رسنیو کې د خزینه ژورنالیستانو ستونزو ته په هغه کچه رسیدنه نه ده شوې چې اړتیا ده. دوی وایي که چیرې وضعیت دوام وکړي او اړوند قوانین پلی نه شي، په راتلونکو کلونو کې به په رسنیو کې تر دې هم د کم شمېر خزینه خبریالانو د حضور شاهدان وسو.
ستاسو له پیغامونو دفتر ته پیغام پیغام مال ادر ول سوالی څخه نوم نه هو دل او پرشاد هغه کسان چې 2 ساعت او 3 ساعت پیدل مزل کوي د ادر مرکز دی نسیت د خپل تعلیم لپاره زی د ادر حکومت ورته تعلیم په لار کې خوندونه جوړوي خصوصا د ادر لومړی خط چې د ببر د کلی په لاس کې دی هینه د چې د آزادۍ ردو همرسته زما د پیغام غم او خوړل شي تر څو تعلیم کوونکو زړه د تعلیم څخه تور نشي او په سالمه فضا ورته غوره شي او
د کندهار څخه خبر کوم چې دغه د پاکستاني ملایان چې دي دا ټول خرڅوي دي کوم نه هیبت الله دي که سمیع الحق دي که مولانا تقی عثماني دي دا ټول خرڅوي دي د پنجاب د ورس غلامان دي د پیسو لپاره هر څه کوي هغه مدرسې چې جوړ شوي چې پاکستان کې 2 لک مدرسې چې وسیټې کړي دي د جنګ لپاره هغه نه کوي چې اسلام خراب کړي د جنګ بدنامي جوړوي او په هغه مارکیټو کې د افغانستان یو تجارت جوړ کړی دی چې په هر مارکیټ کې هر موټر چې د پاکستان دي په هغو کې وسیې راستي پر سرحدو باندې دغه ځانمر کې فدایان راستي دي په خپل ووج په خپل پاکستان کې په پنجاب کې هر کو پر عمل تر سره کیږي هلته ول دا کې دا یې نه کیږي چې ځانمر دي نه کیږي چې افغانستان ته راځي خو هر کو پر عمل په هر کو کې سره په راکوټ کې دی نه چې غوښ پورې جوړې کښې به تلا دي قسم الحق دی کته کې عثماني دا ټول قاتلان ځلمان دي مخ مخ مجلس سره سره کړي هیڅ دلیل دی ماته نه لري په دې دلایل باندې چې کتابي دلیل دی ماته وړاندې کې چې دا ځانمر دی روا دي په لمه او باندې
دا پکتیا څمکنه ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم زما غوښتن دی ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا خونکو ته د تیر کال 1469 تعلیمي کال د 81 د میاشتې مارچ نه دی ورکړ شوی او خونکي د بیلابیل اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
سعودي عربستان او روسیا شاید تیلو د بایو د لوړوالي د مخنیوي په هدف خپل د خامو تیلو تولیدات زیات کړي. رضوان مراد او نور تفصیل.
د امریکا د پریکړې چې پر ایران او وینزویلا به چې د تیلو ستر تولیدونکي هیوادونه دي سخت بندیزونه ولګوي د تیلو بیې لوړې کړې دي. له 2014 کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د خامو تیلو بیه په هر بیرل $80 ته لوړه شوې ده. خود سعودي عربستان او روسیه تر دې اعلان وروسته چې د تیلو د بیو د ټیټولو لپاره به د خپلو خامو تیلو تولیدات زیات کړي د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې له $80 فی بیرل ته راښکته شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر ولیکل د تیلو د صادرونکو هیوادونو لخوا د خامو تیلو پر تولیداتو محدودیت د دې سبب شوی ده چې په مصنوعي ډول د تیلو بیې لوړه شي. د ولسمشر ټرمپ همدا ټویټ د دې سبب شو چې د تیلو د تولید او صادراتو نړیوال سازمان اوپیک د تیلو د بیو د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي. اوپیک په 2014 کال کې وروسته تر هغې د خامو تیلو د تولیداتو د کمولو پریکړه وکړه چې د هر بیرل بیه تر $150 هم ټیټه شوې وه. سعودي عربستان او روسیه ویلي دي چې د خامو تیلو د تولیداتو زیاتول به د روان میلادي کال په 2 نیمایي کې په تدریجي ډول پیل شي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د تیلو او انرژي وزیر د راتلونکي مې میاشت په 2 او 3 نیټه د تیلو د تولید او صادرونکو هیوادونو د سازمان اوپیک د غړو هیوادونو له مسؤلانو سره ویني. په دې کتنه کې به په نړیوالو مارکیټونو کې د خامو تیلو د بیو د کمولو لپاره پر مختلفو لارو چارو خبرې وشي.
ارکل کېږي چې تر 2030 میلادي کال پورې به د انسانانو شمیر 8.6 میلیارد کسانو ته لوړ سي. تفصیل په دې مطلب کې. تر 2000 میلادي کال پورې یعنی 2 اتیا کال وروسته به پر مځکه د انسانانو شمیر تر حد زیات سي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې تر هغه وخت پورې به د انسانانو شمیر 1.2 میلیارد کسانو ته ورسیږي. تخمین کېږي چې تر 2050 میلادي کال پورې به د مځکې د وګړو شمیر 10 میلیاردو ته زیات سي. یوه نیمه لسیزه وروسته به د چین پر ځای هندوستان د وګړو د ډېر شمیر له مخې په نړۍ کې اول مقام خپل کړي. تر 2030 میلادي کال پورې به د هند د وګړو شمیر 14% زیات سي. دلیل دا شول سوی په چین کې چې اوس په نړۍ کې د وګړو د شمیر له مخې اول مقام لري د اولادونو د کنټرول پروګرام به ښه نتیجه ورکړي، خو په هند کې تر ډیره دغه اړخ له پامه غورځول سوی دی. په دې برخه کې سر له اوسه اندېښنې ولاړ سوي دي ځکه هندوستان له سخت بېوزلۍ سره مخامخ دی. د خوړو او د څښاک اوبو له اړخه هم له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ سوی دی.
اوس مهال چین 1.4 میلیارد وګړي لري چې په اول مقام کې دی. هندوستان چې د وګړو شمیر په کې 1.3 میلیارد تر رسیدي په دویمه درجه کې راځي، او د امریکا متحده ایالاتونه د 333 میلیونه نفوس په لرلو سره په نړۍ کې د وګړو د شمیر له مخې په دریم مقام کې راځي. لدې سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسېده. د ازادي رادیو دویمه ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله چې د ماښام تر او بجو دوام کوي، له فرښتې نگاه څخه واورئ چې له تازه راپورونو او مطالبو سره ستودیو ته راغله.